پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي افغانستان کې د یو پیاوړي سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ملاتړ کوي. د سولې بهیر چیرته رسیدلی او طالبان څه وخت بیرته خبرو ته ستنیږي؟ خبرونه کې بشپړ حال درکوو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده، په دې اړه هم درته یو په زړه پورې راپور لرو. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، په مکړی د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل ښار کې د راکټي بریدونو د ترسراوي په تور یوه 15 کسیزه د داعش او حقانی شبکه نیول شوې. په پکتیا کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش او حقانی شبکې یوه 15 کسیزه ډله نیولې ده. د ریاست نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي د داعش او حقانی دغو ترهګرو په ښاري سیمو باندې د راکټي بریدونو د ترسراوي اسانچاري کوله. په اعلامیه کې د دغې ډلې د څو بریدونو یادونه شوې. له هغې ډلې د مزاري د یادښت په مراسمو، د بګرام په هوایي ډګر او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر راکټي بریدونه. دا کسان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د کابل ښار له 12 نیول شوی دی. په پکتیا کې دوه وسلوال طالبان وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمال مومند ازادي راډیو ته وویل تیر شپه افغان ځواکونو د غولایت د جانیخیل او سمکنی ولسوالیو ترمنځ د پیرلکی په سیمه کې د عملیاتو په مهال دوه وسلوال طالبان وژل او دوه نور ټپیان کړي. مومند که څه افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته خوندیتوب خبره وکړه، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوال طالبانو ویاند معرفي کوي، تر اوسه د دې کسانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو په خپله ټوټر پاڼه یې لیکلي د همدې ولسوالۍ د موتی په نوم په یوه بله سیمه کې افغان ځواکونو د خلکو کورونه په هوانو ویشتلي چې له امله یې یوه میرمنه وژل شوې ده. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2002 میلادي کال کې دا ورځ د نړۍ په د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ په نوم یاده کړه. سږ کال چې کورونا وبا په ټوله نړۍ خپره ده، د دې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو له حکومتونو، ادارو، ښوونکو او سیاستوالو غوښتي چې د کورونا په اړه معلومات ټولو ته د هغوی په مورنیو ژبو خپاره کړي. په افغانستان کې هم خلک له دې ورځې د جشنونو او مراسمو په چوکاټ لمانځنه کوي. د افغانستان خلک په څه باندې دیرش ژبو خبرې کوي چې پښتو او دري د هیواد رسمي ژبې، ازبکي، ترکمني، بلوچي، پښتني، نورستاني او پامیري درېمې رسمي ژبې دي. د افغانستان په اساسي قانون کې ماشومان ته په مورنۍ ژبه تدریس د ماشومانو حق ګڼل شوی. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د یونسکو له اصولو سره سم لمانځل کیږي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر وایي له ایران سره په پوله کې 40% ازغن سیمه او کټاره بشپړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون ویل د راتلونکي کال تر ژمي پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې ازغن سیم تیر شي. پاکستان د روان لمریز کال په پسرلي کې د ایران په پوله کې د ازغن سیم د نصبولو کار پیل کړ. د پاکستان د کورونی چارو وزیر دا هم ویل چې ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورنډ کرښه تر ډیره ازغن سیم لګولی دی. ایران ته د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د عمومي رئیس له سفر سره هم مهاله خبري سرچینې وایي د ادارې د ایران په دوو مشکوکو سایټونو کې د یورانیم او د زراعتو نښې موندلې دي. رویټرز خبري اژانس وایي د اټومي انرژي نړیوال اداره غواړي چې ایراني چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړي. د خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په قول ویلي د اټومي انرژي پلټونکي د یورانیم او د زرو نښې په هغو ځایونو کې موندلې چې ښایي له کابو 20 کلونو راهیسې غیر فعاله وو. سعودي عربستان وایي په راتلونکو 10 کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي د پوځي صنعتونو د ادارې رئیس احمد بن عبدالعزیز الهولي ویلي حکومت غواړي تر 2030 کال پورې د خپل کلنۍ پوزي بودیجې په سلو کې 50 پر کورنۍ پوزي تولیداتو ولګوي. سعودي چارواکو په ورستیو کلونو کې له نورو هیوادونو په تیر بیا متحدو ایالاتونو سره د وسلو د رانیولو لوی قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دغو قراردادونو کې یو هم له بوئنګ کمپنۍ سره د جنگي الوتکو په اړه دی چې ارزښت یې 10.45 میلیارد ډالر ته رسیږي. د اسرائیل د روغتیا وزارت وایي د فایزر او بایو انټیک واکسین د کرونا له کبله د مړینو او ناروغیدو په مخنیوي کې څه باندې 99% اغیزمن ده. د اسرائیل نیمایي وګړي د کرونا پر ضد واکسین شوي دي. د دغه هیواد د روغتیا وزارت وایي معلومات ښیي چې دی واکسین د هغو کسانو په منځ کې چې دوه ډوز ورته پیچکاري شوي په سلو کې 99.2% په ویروس د اخته کېدو مخه نیولې ده. اسرائیل هڅه کوي چې د مارچ میاشتې تر پایه خپل ټول وګړي چې عمرونه یې له 14 کلونو پورته وي واکسین کړی. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
غرمنۍ خبری خبرونه او رایي نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری مسئلې راټولې کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د مصالحې عالی شورا له مشر سره خبری کړي.
د دې پروسې سراتر کولو باندې ټینګار وکړي او ټینګار وکړي چې تاوتریخواله باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې مورنۍ ژبو ته څومره کار کیږي؟
اوس موږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات ژبې کتابونه په چاپ.
غزنی کې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر زیات شوی. چارواکي د لاسنیوي ټټر وهي.
موږ زر کوره مستحقین سروي کړي دي. د همدغه زر کورو له جملې څخه مو 500 فامیله مستحقین راایستلي دي.
په اسرائیلو کې د کورونا پر ضد د فایزر بیونټیک واکسین ډیر ګټور ثابت شوی. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بس د پروګرام ته ځانګړی شوی. زموږ آزادی رادیو نه اوري راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن دا څرګندونې تېره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر کې کړي. په دې اړه د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې له عبدالله سره په خبرو کې ښاغلي بلینکن په افغانستان کې پروان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه تاوتریخواله باید پای ته ورسیږي. د معلوماتو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال استودیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ د ښاغلي بلینکن او عبدالله د خبرو جزئیات څه دي؟ چارواکي په دې اړه څه وایي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس ډاکټر عبدالله سره د سولې په اړه ټلیفوني خبرې کړې. ښاغلي بلینکن له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، متحده ایالات د عادلانه او تلپاتې سولې، روغې جوړې او هر اړخیز اوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې انټونی بلینکن له عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې د امریکا له لوري د افغانستان وضعیت باندې بیا کتنه روانه ده، د دغه هیواد د سولې بهیر د چټکوالي او تلپاتې سولې باندې د توافق غوښتونکی دی. د دغه شورا بیان فریدون خزوم د دغه ټلیفوني خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
سولې روانو هڅو او په دوه کې روانو مذاکرات څخه خپل ملاتړ اعلان کوي او هم د دې پروسې د سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي. هغه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نمن لوړ وبول او ټینګار وکړي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
د ښاغلي خودون په خبره په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف د سولې په مذاکراتو کې د چټکوالي لپاره د نړیوالې ټولنې د همکاریو غوښتنه وکړه. د سولې بهیر د چټکوالي غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني مذاکرات وروسته له هغې نامعلوم برخلیک سره مخ شول چې د امریکا نوی ادارې اعلان وکړ چې له طالبانو سره د امریکا لاسلیک شوی هوکړه له سره ارزوي. د غیلان د افغان حکومت له هرکلي سره مخ شو. ملي مصالحې عالي شورا ویان وایي چې د افغانستان د دولت پلاوی خبرو ته چمتو دی. خود نمورې په خبره طالبان د سولې مذاکراتو ته تمایل نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر له ځان سره ولرو خو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو له مخ کې د غډلې ویلې و چې دوی په خپل منځي خبرو بوختي. په امریکا کې د نوي حکومت پراتک سره د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې په ځانګړې توګه د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ ټلیفوني خبرې زیاتې شوې چې د سر موضوع یې د افغانستان سولوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونی له افغان ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزو اړیکو او د سولې په اړه باندې بحث کړی و. بله
ډیره مننه. په کابل کې مو همکار و چې ویلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربان په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن د څرګندونې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دری هم په بشپړ ډول د زده کړو زمينه نه ده برابره، نو لږ کې به څومره وکولای شي چې په خپل مورنۍ ژبې لیکل او لوستل وکړي. په دې اړه په مکړې دی راپور ته چې په کابل کې زموږ خبريالې چمتو کړي.
ګل احمد د بدخشان ولایت په ویلری پرتی سیمه کې ژوند کوي. د ویر لري چې ووراز به مورنۍ ژبه چې شغنانی ده لمنځه لاړ شي.
اندیکنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به لمنځه ولاړ شي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر 12مه تدریس شي تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول شي.
د هیواد په بلسنده کاپیسا ولایت کې هغه لګکی ژوند کوي چې د لرغونی آریانا اصلي قوم پورې اړه لري. په شی لګکی 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالی خم کلی کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شی ده، خو دی نشي کولای په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیا دوری مشکل بینه مې وری اده مشکل
څنګه موږ په شی ژبه کې لرو څوک نو ولتر څو مستاتر سره کې موږ پوښتنه چې دا ژبه څه ډول ده، چیرته چې خبرې کوو په پښتو یا دری وی څوک ستونزه ډیره ده موږ نشو کولای په سماتوګه په شی ژبه خبرې وکړو.
خود پوهنی وزارت وای په مورنۍ ژبه زده کړه د هر افغان حق دی. د دې وزارت ویان دی نجيبي آریان ازادي رادیو ته وویل د پوهنی وزارت په دې برخه کې کار کړی، سو د لګکیو او دریم ژبه کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دی لړۍ ته به دوام ورکوي.
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې چاپ شوی ول چې ازبکی، ترکمنی، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې لیکل شوي د ژبه کتابونه او سیاغه چاپ کو او تر زده کوونکو ورسو چې د نور مزامینو تر څنګ دی وکول شي چې د ژبه مضمون د خپل مورنۍ ژبه په اساس زده کړی.
اغلی آریان زیاته کړه چې د هیواد د دریم ژبو لپاره څه د پاسه 900 ټوک کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به په 1400 کال کې بشپړ شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کال کېږي چې ښوونځیو کې په دری او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وای پښتو ټولګیو ته د دری ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کېږي چې زده کوونکي سزده نه کړي.
د پښتو صنف ته څوک نه ځلیږي چې درس ورکړي، یعنی پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دری ژبه باندې دوی تحصیل کړي مشکل دی، ورته څوک نه ځلیږي چې درس ورکړي. پښتو صنف ته زیات په سردوش نه پاتې کېږي، یعنی هغه استادان ورته نه ځلیږي چې هغه تنه لږ زره څه شي زده کړي.
خود پوهنی وزارت بیا د پښتو ټولګي او خونکو د کمښت ستونزه ردوي و مغختل په هیواد کې د پښتو او دری ټولګي او خونکو شمیر په ډاګه کړو. خود پوهنی وزارت په وینا دی برخه کې لا هم کار شمیرې نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستيال بیان هني فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد رباني د خوونی او روزنی په هنتونونو کې د دری او پښتو ژبه ترڅنګ په ازبکی ژبه تدریس کیږي. د خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو نورو ژبو هم د زده کړو زمينه برابر شي. دا په داسې حال کې دا چې مخکې له دې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاج پختون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهی، گواری، گجری، پراچی، قرغیز، مغل، کوزلباش، ترهاوی، جوگی، تیرایی، موری، جت، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشل ډول ژوند کوي او ځینې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمالي توګه ډېرې داسې ژبې دي چې د غرق کېدو په حال کې دي، لکه غور موري، تیرایي ژبې لرو او ما اوریدلي چې په یوې پامیري ژبې هم اوس خبرې نه کېږي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمیر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به را پیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راهیله حمیدزی وایي ویونکي
کم شوي، که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجې او ژبې ثبت نه شي، ورو ورو خپل ویونکي له لاسه ورکوي. په ښوونځیو کې د ډېرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمېر ته په کتو پاملرنه کېږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګکي شته، خو څو لسیزو جګړې د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 چپو او د غراس په لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدل شي. وړاندې درته په زړه پورې مطلب دالرو چې په اسرایلو کې چارواکي وایي چې د کووید 19 واکسین ډیر مؤثر تمام شوی او دوی به تر راتلونکې یوې نیمې میاشتې پورې ټول وګړي واکسین کړي. دا راپور وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د سرخی پلس صنعتي پارکونو ته د سوداګریزو چارو د پرمختګ لپاره 10 میگا واټه تقویتي برېښنا وصل شو. د صنعتکارانو ټولنې مشر نصیر احمد انصاف نن ازادي رادیو ته ویل تر دې وړاندې 15 میگا واټه تقویتي برېښنا د پارکونو ته ورکړ شوې و چې بس نه یې کوله، خو له دې 10 میگا واټه نوې برېښنا سره به د پرچاوي ستونزه تر یو بریده هواره شي. د زیاته کړه د برېښنا د کمښت له امله د دوی سوداګریز کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي. د خغلی انصاف په خبره که څه هم دا برېښنا په بشپړه توګه د دوی ستونزه نشي هواروي، خو په خبرۍ هڅه روانه ده څو نوره برېښنا هم ونخلول شي. د کابل د سرخی پله صنعتي پارکونو ته د 10 میگا واټه برېښنا داسې مهال لېږدول کېږي چې تر دې وړاندې صنعتکارانو د برېښنا د پرچاوۍ له امله شکایت کوو او ویل یې د ستونزې له پراخ مالي زیان سره مخ کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بهرنیو هیوادونو کې میشتو اتشو ته د افغاني محصولاتو لپاره د بازار موندنې نوې تګلاره معرفي کړه. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي رادیو ته وویل د دې تګلارې پر بنسټ وزارت په بهر کې میشتو اتشو ته دنده وسپارله سو بهرنیو هیوادونو کې د افغاني محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي. ښاغلی احمدی وایي د هیواد د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په هدف په بهر کې له میشتو اتشو سره خبرې شوې شوی او دا پلان ورته تشریح شوی. نوموړی زیاتوي د دې لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزیر نصر احمد غوریانی د ویډیو کانفرنس له لارې په بهرنیو هیوادونو کې د دې وزارت له اقتصادي اتشو سره خبرې وکړې او ورته یې لارښوونه کړې چې افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې جدي کار وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پلان لري چې په راتلونکي کال کې د افغاني صادراتو کچه لوړه شي. د یادونې وړ ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې سوداګري زیات شي ګمرلی او د هغوی دنده دا ده چې د تولیدي محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي او تر څنګ یې د پانګونې په راجلبولو کې هم فعالیت ترسره کړي. دا مهال افغانستان په 22 هیوادونو کې سوداګري زیات شي لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو نړیوالې موضوع ته. په اسرائیلو کې د فایزر بیو انټیک واکسین د کوویډ 19 څخه د شدیدې ناروغۍ او مړینو په مخنیوي کې 99% مؤثر تمام شوی. دا خبره د هیواد د روغتیا وزیر د هغو کسانو چې دا واکسین ورته شوی د معلوماتو پر بنسټ وکړه. اسرائیل غواړي چې د مارچ تر پایه د دې هیواد ټول لویان واکسین کړي. د معلوماتو لپاره د ازادي راډیو خبريال اجمل اند را سره استډیو ته ملګری شوی. انسب د دغه موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. اسرائیل هغه سیالۍ کې چې هیوادونه غواړي خپل وګړي د کورونا په وړاندې واکسین کړي د نړۍ مخکښ دي. د 90 میلیونو وګړو لرونکو د هیواد کې او بخښي د 9 میلیونو وګړو لرونکو د هیواد کې نشته نمایي کسانو ته د فایزر بایو انټیک واکسین یو دوز ورکړل شوی. نږدې 3 میلیونه اسرائیلیان کبیا د دوزه چې د کووید 19 په وړاندې د واکسینو بشپړ رژیم بلل کیږي عملي شوی. د دې هیواد د روغتیا وزارت وایي معلومات ښیي چې واکسین له کرونا څخه د مړینو په مخنیوي کې 98.9 مؤثر دي. همدارنګه په هغه کسانو کې چې دوه دوزه واکسین ورته شوی د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ کېدو په مخنیوي کې 99.2% مؤثر دي. د اسرائیل د روغتیا وزارت راټول کړي معلومات ښیي هغه کسانو چې دوونه مخکې د فایزر بایو انټیک واکسین دویم دوز اخیسته د هغه کسانو په مقایسه چې واکسین ورته نه ده شوی په کرونا د اخته کېدو چانسي په 95.8% کم شوی. اسرائیل غواړي د مارچ تر پایه پورې خپل ټول هغه وګړي چې عمرونه یې له 14 کلنۍ پورته دي د کووید 19 په وړاندې واکسین کړي. دا به په نړۍ کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسینو په عملي کېدو کې د یو هیواد لخوا مهم پرمختګ وي. سر لنن په اسرائیل کې ځینې بندیزونه کمیږي. کسان په دې هیواد کې لا مال کسان چې واکسین ورته نه دي شوي په کرونا د اخته کېدو لړۍ پکې روانه ده. خو په داسې حال کې چې واکسین پراخیږي دا هیواد غواړي یو لړ بندیزونه راکم کړي. لنن ورځې ښه په اسرائیل کې لوی پلورنځایونه، مغازي، جیمونه، یو شمېر متوسط خونځي او ځینې نور عامه خدماتونه د محدودو کسانو لپاره پرانستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې هغه کسان چې واکسینونه یې کړی دي اجازه لري چې په کلتوري مجلسونو کې برخه واخلي، له هیواد بهر سفر وکړي او همدارنګه جیمونو او رستورانتونو ته ولاړ شي.
ډېره مننه.
د برتانیې چې د کووید 19 څخه تر اوسه 140,000 مړینې ثبت کړې دي په چټکۍ په خپل وګړو کې د واکسینو پروسه پر مخ وړي. د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې ټولو لویانو ته به د جولای د میاشتې تر پایه پورې د کرونا ضد واکسین ورکړي. تر 10 میلیونو زیاتو برتانویانو ته تر اوسه د کرونا ضد واکسینو لومړی دوز ورکړل شوی چې د دې هیواد نږدې هر دریم لوی کس پکې راځي. تمه کېږي چې د دوشنبه په ورځ به د برتانیا صدر اعظم په دې هیواد کې د کرونا له کبله د لګول شوو یو لړ بندیزونو د نرمېدو پلان هم اعلان کړي. د بالکان په هیوادونو کې بیا مونټینګرو د ګوانډي سربیا په مرسته د کووید 19 پر ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین عملی کول پیل کړی دي. چارواکي وایي چې پلان لري د واکسین نورې بڼې هم ترلاسه کړي. استرالیا هم نن د کووید 19 پر ضد د واکسین عملی کول پیل کړل او په دې هیواد کې د لومړي کس په توګه صدر اعظم سکاټ موریسن ته واکسین ورکړل شو. دا هیواد په رسمي توګه نور وګړو ته سر له سبا د فایزر بایو انټیک واکسین پیلوي.
ډېره مننه همکار مو اجملند و چې ویلې په اسرائیل کې د فایزر بیو انټیک واکسین د کووید 19 څخه د شدید ناروغي او مړینو په مخنیوي کې نږدې 100% مؤثر تمام شوی.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزنی کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کورنیو بې ځای شو شمیر په زیاتېدو دی. د دوی په وینا د کسانو د غزنی له ناامن ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو غزنی ښار ته پناه وړې ده. پرون په دغه ولایت کې له 500 بې ځای شو کورنیو سره مرستې هم وشوې. نور حالې زموږ د خبریال پر راپور کې.
دا غزنی ولایت کډوالو چارو ریاست له 1500 هغه کورنیو سره 1.5 میلیون افغانۍ مرسته وکړه چې دا روان کال په ورستیو کې بې ځایه سوي دي. دا کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر در محمد کاکړ دا دغه مرستو د ویشلو پر مهال وویل په دې ورستیو کې د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه سلګونه کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله مرکز غزنی ته را بې ځایه سوي دي. کاکړ زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې داخلي بې ځایه سوو کورنیو شمیر خورا ډیر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې په پام کې ونیسي.
1500 فامله کومک د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له لوري چې په ټول دی ننوي کال کې د غزنی ولایت له اړوندو څخه یا د افغانستان له نورو ولایتو څخه د جنگ نورو ناخوالو په خطر باندې غزنی ته را بې ځایه سوي دي. د همدغه کومک مستحقین دي. موږ زر کوره مستحقین سروي کړي دي. د همدغه زر کورو جملې څخه مو 1500 فامیل مستحقین رایستل دي.
چارواکي وای غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وای په دغه ولایت کې په زرګونه کورنۍ د جګړو لامل بې ځای سوي کم راستي ورسره ونسي ستونزې بره منسته سي. اخوا که څه هم د دغه مرستو تر لاسه کول کې لور کړل سوی مرستې خوشتي خو وای کافي نه دي. حکومت دې ورته د موقت مرستو پر ځای د کار زمينه برابر کړي. نور الدین له میدان وردګو څخه غزنی ته راکړه سوی دی. دی وای هلته مو هر څه پاتسول. اوس د کور د خرڅ تر څنګ د کور کرایه هم را لغاړې ده، مګر دلته کار نسته. په دغه 15000 افغانیو مویله د یوې میاشتې گزاره وسی.
په سلو کې کم پیسه ده کولای شو موږ په دغه پیسو باندې خپل مشکلات حل کړو.
دا کډوالو چارو ریاست سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دا ورستیو کې په غزنی کې د بې ځایه سوو کډوالو شمیر 4500 کورنیو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وسام ورزو روزګان ته په روزګان کې د کرکټ ډیر سرزنې سیالي پایته ورسېده. مسولین وایي د یاد لوبو څخه هدف ورزش ته د ځوانانو تشویقول وو. نور زموږ د خبريال پر راپور کې.
وخت د مازیګر دی، لمر د غرونو په سرو کې دی او بریاته هم یوازې و منډه پات ده. د لوبغاړي زکه خپل نور ملګری متوجي کوي چې یوازې یو بال په واکه لري. دا په ترینکوټ شار کې د کرکټ لوبغاړي دي. دوی د ترینکوټ شار اړوند هوایی ډګر ته څیرمه په سرو شګو کې چې په خاورو هم لړلې دي په لوب بوخت دي او د دغه ولایت سلګونه جګړه ځپلې په چکچکو تشویقوي. د ورزشی امریت لخوا د کرکټ د ډیر شروزنی سیالي تیر ورځ نه وخت د هنیپی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدی. د ورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین وای په دغه ډیر شروزنی سیالي کې 15 لوبډلو برخه اخیستې و چې هنیپی لوبډلې په 6 کیلومټر مقام خپل کړ او رحیمی کرکټ لوبډلې دوهم مقام. د دغه اداري مشر جمال الدین ملت وایي په دغه ډول ورزشي سیالیو سره ځوانان د نورو ناوړه کارونو څخه د ورزش خواته مخ را ګرځوي.
مشال هم په دې کې 15 لوبډلو ګډون کړی وو چې د 15 لوبډلو څخه دوه لوبډلې فاینل ته راوتې چې انیپی کرکټ کلب او رحیمی کرکټ کلب چې تاسو د فاینل لوبې لیدونکي واست.
په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې د کرکټ په دغه لوبو کې ګډون کړی وو زیات خوشاله دي. یاد لوبغاړي وای روانو جګړو پر لوب او ورځنی چارو زیات یاغي زیات چولې دي او د جګړې د درېدو غښتنه کوي. د دې لړلې محمد نسیم، جاوید احمد او محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل
هغه فکر کې ټول ډل جسمر لوبډاله ولومړی مقام خپل کړي. خوشحالي سبم د سترت درېج دي چې لومړی مقام خپلوي.
نن خو موږ ډیره شلوبه وکړه، لومړی تاس موږ وګټي
کم کسانان چې په نشو اخته هغه باید راسي دا سپورتي لوبې تر سره کې کرکټ کې فوټبال مشکل نه ست خو چاره سر په دانه شو روش کسانان چې دا پیدا نه کی چې موږ تاسو په نشو اخته باید دا مختویس
ذهني فشار مثال زموږ د ذهن څخه ځکه دا یو دلته وازي دماغ ته ریپلیشر کول کیږي او تپری د پاره موږ راځو او د جنگو او هغه مثال د غم خبرې مو د ذهن څخه غورځو بیا میدان ته کیږو
د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وای دی پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچوي څو په دغه ولایت کې غوره لوبغاړي په نښه کړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دویمه نیمایی د خځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړي شوی خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې په موخه د خبرونو لنډیسته صفی الله ستانکزای دراوروي.
د افغانستان د ملي امنیت او ممریاست وای د داعش او حقانی یو 15 کسیز ډله یې ولیده د غریاست نن په یو اعلامیه کې ویلي د داعش او حقانی د غترهګرو په خاري سیمو باندې د راکټي برودونو د ترسراوي آسان چاري کوله. د پکتیا چارواکو ویلي دوه وسلوال طالبان وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تن در خولي اردو ویان د معلومات ازادي رډیو ته ویلي تیر شپه افغان ځوکونو په جاني خیل او څمکني ولسوالۍ کې عملیات کړي او دغه طالبانو ته مرګ جوړ لاړولي. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په 2002 کال کې دا ورځ د نړۍ د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن په دینوم یاد کړه. د پاکستان د کورونی چارو وزیر وایلی ایران سره په پوله کې 40 سلنه اخزان سیمه او کټاره بشپړه کړي. شیخ رشید احمد پرونو ویل راتلونکي کال تر ژمی پورې بل ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې اخزان سیم تیر شي. هغه ویل ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورند کرخه تر ډیره اخزان سیم لګولې ده. ایران ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د عمومي رئیس له سفر سره هم مهاله خبري سرچینې وایي د ادارې د ایران په دوو مشکوکو سایټونو کې د یورانیم او د ذراتو نښې موندلي. رویټرز اژانس وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې غواړي ایراني چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړي. او سعودي عربستان وایي پراتلونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څېړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالره پانګونه کوي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوریده دغه خبرونه د سر موضوع مداوه چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره پرون ټلیفوني خبري کړي او دغه ټلیفوني خبرو کې خاغلی بلینکن ویلي چې په افغانستان کې د هر ارخیز اوربند او پیاوړي سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. که تاسو زموږ د خبرونو په اړه نظرونه لرئ زموږ پیغام سپتون کې شمیرې ته خپل پیغامونه پرېږدئ. پیغام سپتون کې شمیره مو ده 0 و 2 3 4 1 که چیرته په دری ژبه غواړی چې پیغامونه مو ثبت شي نو د شمیرې ته اړیکه ونیسئ 0 و 0 3 4 8 5 0. اوس به ورشو ستاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو
محمد حسن کاکړ د سعودي کوټ د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې خلک ته خورا آزاد دي فوجګار انم دې د کډوالو ناره واوري نه تر صحیح نه پکې کرای نه پیدا کیږي. ما د وو شغله دې د عام ولت سر لاس پیږي سي او خپل فتاتې به ځای درولو چې خلک خوار وځي یاره مننه سپورو
کلیوال آشنا د هلمند د تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنې ځینې خلک متاسفانه په اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بېله وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي دا سولران یې ورته ویشي شمسین دارې بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریله شاډو مځکو خوش کړي نو دوی ته پاملرنه نه کوي. یعنې دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده، تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو سره باسه د تیله پر شاډو مځکو باندې ته وو. نو زما په هر ولایت په هر ځای د هر ورور سره داخله ورزو ده چې اوبو ته ارزښت ورکړي. دغه ارزښت مونږ ورکوو چې دا د نن موږ تاسو د وشکلې د ګواښ تر مخامخ د موږ تاسو خلک د وشکلې د کبل د اوبو نشوال د کبل کډوالې ته اړسوي دي. نو زما پیغام ټول وروڼو ته دغه دی چې اوبه داسې استعمال کړي لکه غوړي، یعنې هغو ته پرته وجه وکړي. اوبه چې ژوند وغوړي که اوبه نه ژوند بالکل نه
وسته و سلام په احترام
کورونا پیسے سے دوا راجی آزادی پوچھنے
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د خبرونې خبری مسائل پای ته ورسید او سم راځو
نور بس دی شکست سکوت د ازادي رادیو اونیز خبرونی شکست سکوت یا نور بسته ته شرغلاست د ازادي رادیو خبرونی د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي د خبرونی په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زم لالی بشیر به پر مخړم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او پوهنتونو کې د نجونو شمیر 50 سلنې ته لوړ کړي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 13 سلنه او په شخصي پوهنتونو کې 15 سلنه محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي پر دې موضوع د خبرو لپاره لمر سره لمړی میلمانه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي خبرونه ته شرغ لاست انوری صاحب
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ خانم جان انوری صاحب ک تاسو لمړی په دې اړه مشته وایس چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وې دي
ستونزې خو په دوه ډوله دي ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهبان نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي
او انوری صاحب تاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلای سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نس کولای چې خپل لوړې زده کړې جاری وساتي
اکثر سره په اکثر ولسوالیو کې نس کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي نوی اقتصادي ستونزې هم شته ټولنیزې ستونزې هم دي او بعض خلک زموږ غرونه د دې مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او نور نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې د خپل د زده کړې د خپل زده کړې لپاره آمادګي ورسره ونیسي او دلته په ټولنه کې د کلو په بوندو کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لونه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي او نور خپل لونه په کورو کې پاتې کوي
انوری صاحب د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري د دوغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي دوغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای شي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي او د دوی فیصدي را لوړ کړي
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لپاره د ترانسپورت لپاره او کدوی لخت په دوی باندې اوایې کېږي او یا فیسونه اکثر خیانې مون شخصي پانتونو ته کمی دی او هغه د فیسونه لري د ترانسپورت لري کدوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پانتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري وسره وکړي د موږ د خیاندو به په دې حق لا خپل ستونزې ډېر حل شي.
انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اوریدونکو ته دغه فعالیت په اړه څه معلومات ورکړي؟
او اکثره خو نور کالونو به ممکن د خپل د ښوونځي لارې زموږ خیان دی به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل او نور به ټول د پوهنتون لپاره تفتنام کول. او سخل چې و تقریبا د 15 جنتیانو تفتنام وکړو، چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خیان دي تاسو ولې په پوهنتون لپاره تفتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له عملات دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه په کورونه کې پاتې شوي دي او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی خو اکثره خیال یې موږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري
چې نشي کولای چې د خپل لوازم ورکړي. انوري صاحب، که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یو لویه بریا بلل کېدای شي چې نجونو ترلاسه کړي وي.
او نورو بریا خو په دې کې ترلاسه کړي ده، ځکه چې اکثره خیال یې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې ډاکټرۍ ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولای شي، چې دا د موږ لپاره لویه بریا ده چې موږ د خیال دي اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روان دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډېر دی علم زید وو او جنکیانو لپاره د خپل خیاط اولونو لپاره دی اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم انشاءالله ښه کېږي او د علم څخه برخمند کېږي او خپل زده کړې ته دوام ورکوي. او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیاط سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټیوټو ته کمیږي، او دوی که دوی د نورو موسساتو لپاره ده همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیال دی به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولې چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي، او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفا ووایاست چې د دولت له خوا ستاسو سره څه ډول مرسته شوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
او کومه شی مثال ور چرواکو ده همکاري کړی ده، ځکه چې د موږ د سیاسته چې بعد ځینې کې کم شوی دی، دلته د دعوت پانتن په نام یو پانتن جوړ شوی دی چې ټول مصارف دې په غاړه اخیستې دي، او د غلیار د خپل زده کړو ته دوام کوي. یو دوره چې فارغ غنه هم ورکړ، بل دوره هم پرتلونکي کار کې فارغ غنه ورکوي، دا موږ لپاره لوړه بریا ده. او دا سندره پانتنونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړی دي.
انوري صاحب، دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لښ تشریح کړئ؟
هغه کاکله موږ دلته د خپل دولت پوهنتون لري چې صحیح پوهنتون لري د نتیجې شول، او هلته د آی ډي نمبر غوړي او بیا لوړې نمرې غوړي چې هغه د دې ستونزې د ماتل شوی وي، او موږ خیال یې په دې ستونزې لري چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولای چې د پوهنتون د ترانسپورټ پیسې د چوپترې پیسې، او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې د دې لارې د خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او بعضې داسې خیال سره د همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې د ډېرې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، او د اقتصادي ستونزو په مقابل کې د همکاري ورسره کوي، او خیال دې کولای شي چې د دولت پوهنتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونې قبلوي، او که په دې اړه یو څه معلومات راکړئ چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمینه برابره کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لري، خو تخمینا څومره د اټکل له مخې ستاسو په فکر دوی نجونې قبولې کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري، او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم، خو هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړی دي چې دوی دې شرایط لپاره خپل زده کړې کوي. یوه دوره فارغ فکر کوم مخکې به څومره ورکړې وي خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغین یې ورکړې وي بله دوره فارغین نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور دوی آخری کال ده او نور دغه هم ورکړي فارغې.
خانم جان انوری صاحب که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي دوی بیا چیرې لکه د کار زمینه ورته برابرېږي له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام سي؟
او دې پوهنتون لري سل فیصده دوی خپل همکاري سره کوي دې ټول خیاندې ته وظیفه پیدا کوي او ډېر خیاندې په وظیفه هم ګمرل دي چې دوی چې تیر د فارغین ورکړ هغه خیاندې موږ ټول په مؤسساتو کې خپل وظیفه اجرا کوي.
خانم جان انوری صاحب تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼو سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونو ته اساني جوړ شي؟
زمون ګورو نه او خیال دي چې خپل لونه تر سپګم ټول دنیا لوړې تر دوه سم او پونتون می پوره لپاره خوشی کړي خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي په ټول ښوونځي کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پر مخ بیایي او اوس هو دی خپل خیاندې او لوڼه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي نه یې پرېږدي او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي او د خیاندې وروڼو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي دوی خپل لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي په راتلونکي کې به په همدې ښوونځی کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي سرمالین به وي موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپل ستونزې ټولې حل کړو. د خیاندې څخه مې بیا هیله ده چې د خپلې لوڼه به په دېغې خبره یا په دې وټکي کې چې شي دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي او دا خبره د دوی خو زمونږ خلک شته زمونږ په ټولنه کې زمونږ په کلي کې زمونږ تاسو په هېواد کې دا خبرې ډېرې دي خپلې لوڼه چې ښوونکی تدریس کوي خپلې لوڼه نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي او دا مونږ تاسو د دې سوادۍ خبره ده که مونږ تاسو خپل پلورونه وروڼه خپلې زده کړې کړې وای او پوهنتونونه یې لوستلې وای او دا خبره به هېڅکله نو تکراری دی چې زه خپل لور نه پرېږدم خو دوی څخه زما خواهش ده چې خپل لور د خپل زده کړې ته پرېږدي چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوری صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعاله خانم جان انوری و اوس هم ورزم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعاله ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. ډیره مننه چې تاسو وخت و استیاو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانې که تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته سو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې
تقریبا شپته کال د مخه درس لیسه خلاصه کړی دی او بیا مې کابل پونتون ته تللې ما هم چې پونځي مې هلته سره څه بجې ده او د کابل پونتون د چې پونځي فارغ تحصیله شو نو متاسفانه شرایط فوق العاده وشاته تللې دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته ووایم بخښنه غواړم چې یوه اول لومړی د مکتبه څخه فارغېږي او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورټي وسیله نشي پیدا کولی چې هغې خواته چې د ژوند کوه ملګري یې نه درلودله. عمومي اول نمره د تیپ پونځي څه کامیابه شوې وه او هغې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې، اجتماعي مشکلات یې، اقتصادي مشکلات هم شته و بعضې کسانو ته او امنیتی ته ټول دي. ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالۍ جانې زموږ په ټولنه کې متاسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزاتۍ یا د واده کولو تلاشونه کېږي. دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري او د تېر کلو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوي وو، ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاس ملالۍ جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي وطنوال صاحب، مهرباني
وکړئ. نو د نجونو دپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه ډېر جګ دي وضعیت کامیابه شي او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري او دوی ته د دوی کامیابه شي، ځکه استادان یې د دوی دپاره د کانکور دپاره چې امادګي لري دا امکانات و دوی ته نشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه په دې کې رول لري او تر ټولو مهمه متاسفانه چې اوس امنیتي مشکلات دي. زه به درته ووایم په عینومېنه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي، خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې هیڅ څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې یې دېرته زړه نه شو کوي د خپلې پیغله لوږې د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ږغ
پر
مسؤلینو باندې دا دی، د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي، د امنیت مسؤلیتاسي اس او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړي. په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي، که دغه رقم نه امنیي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي.
بلې،
دا ډېر تاسف دی.
ډیر مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستی پروګرام کې ګډون کوي. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شیدي او جونې د کندهار په ټولنه کې ورسره مخ مخ دي. وطنوال صاحب که تاسو په دې اړه راته وایست چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو ډیر څلوېشتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شات للې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته وایست چې د خپل زده کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې دي، زه فکر کوم چې دې په دوه څنډه کلونو کې به موږ بېرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګر سره کلچر بدل کړی دی. موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړي، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی. هېڅ نه وه مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما همصنفیانو نجونو. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې دوی ورته وایي چې باید یو نارینه ورسره وي محرم، په ژبه ستا تشتونه نه وه. هر څکته مسؤلیت چې وه په بس کې به سهار دغه د قادری ترانسپورټ سعادت وه، عظیمي وه، دا ترانسپورټونه وه. سهار به په بس کې کښېناستلو، څلورو بجو ته به کابل ته ورسېدو، یا به مو د شپې په دولس بجې په بس کې کښېناستو، سهار اته بجې به سینټ پور ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو، متاسفانه چې ډېر تاسف او ژړا ځای دی. جهانیان راغله دلته، جهانیان په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي، وایي متاسفانه چې دا ونه سوله. حتی په شل اخر شل کلونو کې تر هغه ډېر بتر لا هم سول، ټولنه ډېره شاته تللې ده او دا د تعصف ځای دی. نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه کالکوان دي که نجونې دي و درس یې تشویق کړي، د جنګ پر ځای و قلم او کاغذ و کتاب ته تشویق کړي، او نجونو ته خاصتا دا زمینه برابره کړي چې درس ووایي، عالي تحصیلات وکړي، ځکه دوی د پاینده کې د درو تر پنځو جنریشن پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنوال صاحب، که تاسو اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړئ چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي، او دوی باید د خپلو نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي؟
الله ته خاص کوم چې دا جنگ ته د پایتو کې کښېږدي، ځکه جهانیانو ونه کولی شولی او زموږ دولت تر توان هم دا خبر لوړ ده. که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کموټي که پلار دی د اولاد ښه غواړي، نو لومړی شی چې دی زموږ د جنگ د پایته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولی شو په عادي ډول سره ژوند وکولی شو او فکر مو آرام شي، مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تفصیلي او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دی، که په جهاني سطح دی او که په ملي سطح دی، دا زمینه مساعده کې او وصول ته لاره وارسي او موږ سولې ته لاره.
بله ډیر زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی، بیا به هم له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپ ناوڑ ماش پچپا ہل چپا دا سما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دې دا لو رزې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا اے های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دې دا